نظر شماست.
احمد شبریم هر کلی مکوم وړاندې په خبرونه کې دوه د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیسته.
قطر په دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار.
اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلې حال در سره شریکه وو.
موږ یو ملګری وو چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې نور د غره نه ښکته کېدو دی کې ولید.
په کابل کې مو د پاسپورت د دفتر مخې ته خلک راشه خبرې.
پاسپورت جوړول یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارتا ورکړه.
اوس ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی دا.
لطور خمه تر پیښوره د ټکسی موټروانان شکایت لري.
موږ که هم داس خسته مزدوری کړه او اوس چې دا کنه بس چټی جوړا جو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. ترکیه پولیسکونو افغانان نیولې. وسلوالو په وزیرستان کې یو چینایي مخابراتي برج په بمونو الوسوله. د خبرونو تفصیل. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې ده. دا غونډه د چهارشنبې پروس په نوې ډیلي کې جوړې شي او هند د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاحکارانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستان ویلي دی چې خپل استازی دې غونډې ته نه استوي او تر اوسه چین هم په دې غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت سلاحکارانو ورته دوې غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا وبا د خپرېدو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1940 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي ونیولې دي. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې رویټر ساشان خپره کړي، پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارۍ څخه راښکته کوي. رویټرز وایي دا عملیات د پنجشنبې په ورځ په بتلیس ښار کې شوي دي. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د څپې مخه ونیسي. ترکی چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاو یو قاچاقبر هم نیولی دی. رویټرز آژانس د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه یې بېرته ایران ته ستانه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوګریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د څلور پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی، خو نیوزیلند شپږ پوینټونه لري او په دوهم ځای کې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله پنځمه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پر نیوزیلند نامیبیا ته او هند سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوې لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په 12:00 د میوند اتلانو او د سیمرغل بورس او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقات د دیروز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسمایی او د باسین سپید لوبډالو په مسابقه پرانستل شوه چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیگ بڼه لري هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړۍ سیالۍ دي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو په رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برید مسؤلیت هیڅ کوم ډلې نه دی منلی، خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. جرمني رسنیو راپور ورکړی چې د یو روس ډیپلوماټ مړی په برلین کې د روسي سفارت مخې ته موندل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې د راپور له مخې ګمان کیږي دا ډیپلوماټ به د روسي د استخباراتو د ادارې غړی وي. جرمني پولیسو د دې ډیپلوماټ مړی 13 ورځې مخکې یعنی د اکتوبر په 19 په سهار مهال د روسیې د سفارت د مخې په پیاده رو کې موندلی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلوماټ له مړینې څخه خبر و، خو له دې چې دا یوه خصوصي موضوع وه جزئیات یې ورنه کړل. د روسیې سفارت په دې اړه یوازې همدومره ویلي چې دا یوه خمیسه ده. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 15 کلن روسی ډیپلوماټ به د روسیې د سفارت د ودانۍ له پاسني پوړ څخه راغورځېدلی وي. سرچینه زیاتوي چې د روسیې سفارت د عدلي طب تحقیقاتو ته اجازه ورنه کړه، نو ځکه د جرمني څارنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کولی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم پرې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکي چاري میر احمد ساپي مختوړي. د قطر د سر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، پخوا تر دې هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14 د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره له لویدیځ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولي.
قطر نن د طالبانو فرم نیکی اړیکې لري، د غرب فرم نیکی اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کی چې د غرب ځینې توقعات او تغاړه کی دي او د نړیوال ستانډارد حقوق بشر تامین کی او همدغه د غرب سره یو مشترک ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، له دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره له پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو په محل ویش کې څه بدلونونه راغلي دي او په دې ترڅ کې نن د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون خپور شوی وو او نن د دې پروګرام تکرار اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دوی د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د بشري فعالیتونو په برخه کې د ښځو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغه اداره څرګندوي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمیر چې په بشري برخه کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده، چې اوس د دغو ولایتونو شمیر څوارلسو ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار سازمان تر دې مخکې په یوه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې ښځو ته د کار کولو اجازې نه ورکولو په خاطر انتقادونه کړي وو. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د نه فعالیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو ښځو شمیر زیات سوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمیر چې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوې ده له دریو څخه څوارلسو ته لوړ سوی دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نوره هم دوام لري. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي اوچا له تیرو دوه نیمو میاشتو را په دې خوا په ټولو ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی تر څو بشر دوستانه عملیاتو کې د ښځو بشپړ او بې خنډه ګډون ډاډمن کړي. د سپتمبر له دویمې څخه د اکتوبر تر اتمې پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د ښځو د ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل سوی و له درې څخه څوارلس ته لوړ سوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین سوي دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمیر چې پکې جزئي توافق تضمین سوی شمیرې له شپاړس څخه نولس ولایتونو ته لوړ سوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه نجونو او ښځو لپاره چې د کورنۍ
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته په ځانګړي توګه ښځو نجونو او د کورنیو مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي. ښځینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخه کې یو عملیاتی ارتیا
ده.
په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې چې تر ډېره په بشري برخه کې کار کوي وایي دا مهال خپل کارونه په پټه مخته وړي. د پروان ولایت د ښځو د حقونو یو فعاله عارفه فاطمی
بنیادی که در بخش توزیع مواد کار میکنن
ده هغو ښځو شمیر چې په بشري چارو کې مرسته کوله له منځه تللی دی. په دې معنا چې مرستې رسوونکې یوازې باید نارینه وي. موږ کوم فعالیت نه لرو. ښځې په کورونو کې ناستې دي. یوازې ښځې په روغتیایي برخه کې لږ او کم فعالیت لري.
په هرات کې یوه بله میرمن زهرا محمدي بیا وایي
د هغو ښځو له ډلې چې له ما سره یې کار کوو اوس ټول په پټه کار کوو. موږ به هر کې د کار کولو اجازه نه لرو. یوه ورځ وړاندې مو د ژمنۍ جامو مرسته کولو یو پروګرام درلود، خو اجازه را نه کړل شوه. موږ ته خبرداری راکړل شو د بشري فعالیتونو په برخه کې موږ ته د کار کولو اجازه نشته.
خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو لپاره د استخدام موضوع دا خبره زنه تاییدو اسلامي امارت په ټولو هغو مواردو کې چې ښځو ته د کار کولو اړتیا پېښه شوې وي د بېلګې په ډول باندې د تعلیمي برخه کې یا د صحت په برخه کې همدارنګه په هغو ځایونو کې چې د ښځو د استخدام ضرورت وي هلته هغوی خپل کارونه مخې ته وړي، کومه ستونزه ورته نشته او په دې کې کار روان دی تر څو د دې لپاره یو ښه چوکاټ تنظیم شي.
طالبانو د بشري حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې جلی لخوا ښځو ته د بشري حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. کوم چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندویه کارکوونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشری مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندی کې بیا طالبانو ویلي چې خزینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په شپاړسو نورو ولایتونو کې بیا طالبانو ویلي چې د خزینه مرستندویه کارکونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په یوولس ولایتونو کې خزینه مرستندویه کارکونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشری مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي؟ دو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
هندوستان ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې د هغې سیمه ییز غونډې په اړه لیکنه خبره کړې چې ټاکل شوی د هندوستان په کوربتوب را روانه چهارشنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو عالی رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه که څه هم په دې غونډه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول سوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط ورسپاڼې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوې ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییز غونډې په وړاندې د خنډ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې پر ځنډیدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیا کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینهوو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼله چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیت وشي او په ویلامیا کې پرون ویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول سوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې سوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړې وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
په لسکونو کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لاره کې مړه شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لاره کې د کډوالو وروستی تمځای دی. په سربیا کې باور دادی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر دې ډېر زیات وي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
سربیا اروپا ته له غیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو وروستی منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیرې د وخت په تیرېدو سره پراخیږي. تسیا مصطفاپور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځې اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د ښخو شویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
دا قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ له خپلو هیوادونو کډوال شوي دي، راوخوځېدل او په لاره کې مړه شول. زموږ لپاره هم ډېره سخته ده. موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خو دا فکر راسره دی چې ښایي موږ هم مړه شو یا په لاره کې له کومې پیښې سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنۍ لور هم راسره ده او ښایي موږ له بدو پیخ سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسې له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسېدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسېدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 8 شپېته کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمېر تر دې ډېر زیات وي، ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یو ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي، مشکله کوئی مشکل ته داخل سر ته ورسېدلو. نو دې وخت کې زموږ یو ملګری و چې د غره د سر نه داخله صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دې ځای کې ولیدو. نو کله چې دی ولیدو چې ومکتو لاندې ښکته شولو دی له بنځه تله. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغوی عکسونه مکسونه وختل فامیل ته ولېږل. بېرته د تګ امکانات نه وو چې دی تللی وی. نو هغه مالته خاورو ته وسپاره، 4-5 دقیقې پکې خوستلې، دعا مو ورته وکړه، ترې حرکت مو کوه. وقت ډېر سخته صحنه،
ستړیا، ناروغۍ، پیښې او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کېږي. ځینې نور بیا د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي. د دې ټولنې غړي انکی وان دی ریت وایي چې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم را بللی وو.
هغه د شید ښار د ریل ګاډي سټېشن ته نږدې مړ شو. موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو. موږ د هغه د کورنۍ لپاره د ویر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو.
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو ډېر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. د سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګن دي، خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي. مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خونړیو لارو را روان دي.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شد
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسؤلان وای په وروستیو څو ورځو کې 40 کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي هوارې شوي. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته په دې راپور کې ورولو، خلک راشغو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخ ته پر لیکه ولاړ زرګونه افغانان، د خلکو ځینی لیکي منظمي او ځینی غیر منظمي دي. ناروغان، خزي، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي که د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي، خای په پروسه کې ستونزې کمی شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس عالمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتن لیکونو تر پایله دې د پاسپورت ریاست مخ ته د ګڼه ګوڼه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي او یا مریضان نوي دی، د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جالي اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغو خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتنلیکونه والا مراځي. موږ چې خپل هغه زړه غوښتنلیکونه ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو 15 ورځې دربر بونی سی ورسته بیا انلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ له 4-5 زره پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې دا شمیر لدی هم لوړ شي. نو موږ دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې له 8000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او له دې درکه 380 میلیونه افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلق وای د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو غنه غونه بینوبتی د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل دبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه سونز دي چې پاسپورت اخیستل خوره ستونزمن کړی دی. یو کس چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی او اخیرم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا هم پیدا کیږي خو په ډېر سختۍ باندې. تقریبا ما پخپله چې پاسپورت جوړاوه نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ،
خو ځینې نور بیا له پروسی خوښ کاریدل.
نوم مې شاه فیصل امرخیل دی. نن د یو جلد پاسپورت د تای مراحل لپاره دلته ریاست پاسپورت ته راغلی یم. اوس خو ماشاءالله نظم ډېر ډېر جوړ شوی دی، د پخوا پر پرتله اوس ډېر ښه شوی او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی او خپل وار سره دی هر یو راشي خپل بایومیټریک دیو کې خپل اسناد دته مراحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغه تزین ستونزې منی، خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅ څوک دې هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دي له دوی سره مرسته وکړي.
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موږ کوو، چې قانوني اسناد ونه لري دی یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستۍ څو ورځو کې څلویښت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس درلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په 24مه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول.
هغه افغانان چې په پاسپورت کې د ماشومانو نمونه او عکسونه نه وي پاکستان یې له تورخمه نه پرېږدي چې د پېښور خواته واوړي. پخوا داسې نه و. دغې پرېکړې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانانو کاروبار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
د تورخم کومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواو شا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږو میاشتې بندو، پېټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده، ماشومان نور سره راپرېدي، بېدوی ادب تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لګه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی، چا درے لکب کی ورکڑی، وہ چا کومو باندې کشتونه ټیرونه یو یا یو قسمی یو یا بل قسمی چا نه برابرایږي. مخ کی خمداس خسته مزدوری کړه او وڅ چي کنه بس چټی زورا جو.
د تورخم ځن نور ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
التاب حسین می نامه جام سیدین کایم. نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیات دی، وه مطابق زکه زیات دی چیرې مخ کی مونږ سوار لیوړې په 1500 روپے کړی اوس په 300 کې نو دلته 400 واډې والا خلی، مطلب دا چې ټول زیات شوی دی ګران شوی دی کنه کا وړو ته 1500 روپے لوټا دا، مطلب دا چې پر دې موټر چې لورا شروع نکلم دی اړې ور کو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول لورو راوړو نو 350 دلته اړه 800 په خبر کې دا 17-1800 پیټرول وي 100 نه کارخانو کې دی بس 1800 روپے باندې کی.
نو مخکې څنګه و مزدوري وسته؟
مخکې بیا هم گزاره او گرانی نه وسو، گرانی ډېر زیات مشکل، ماشومان نه را پرېګري، ځان نه را پرېګري، دغه مشکل دی. په خښ به تاویہ گاڑی پاتې شو یا تش لاړ شو، شپېتا او یا اصل گاڑی موږ پاتې شو یا شپو کو یا تش په خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار اداري ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلې دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا هغه پروګرام دی چې پرون خپور شوی نه دی، تکرار او لنډه برخه خپرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، اتنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړې شي، ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د برخه اخیستو ژمنه کړې ده. پاکستان ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1940 افغانان چې د ایران له سرحد څخه دې هیواد ته ننوتي وو پرون ونیول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د طوفان هریرود او قابان هندوکش ترمنځ وي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې پرون د مخابراتو یو برج په بمونو والوساوه. د مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند وو. او د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شک کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشي کړي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي. خونځي پکې په ډیرو سیمو کې نشته. همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. و چې په افغانستان کې په تیرو دوه نیم میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل. دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی. نورستان لپاره ټاکل شوی والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، راسره دی په دې خبرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کیدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کیدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب، تاسو او مولوي صاحب، تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایئ چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی، وضعیت څنګه دی؟ څه ستونزو سره مخ یې او څه کارونو ته مونږ دی؟
اجمل خان صاحب، تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نورو اوریدونکو ته هر څه نمخ دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنی او صابلوګره ولایت دی. دلته د ژمی پر اتاک سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او انشاءالله چې
خپل ملت خدمت. ښاغلی عنایت الرحمن، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تیره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادیږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د موږ د رپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تېر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب اجملان صاحب محترم، تاسو ته جناب
درون میلما زمنگا وادی صاحب نورستان تا اور عیدون کے تصویر شرما کی طرف میں سلام و احترامات تقدیم دی سلام و عزت مند لگا واقع نورستان ولایت غریب ولایت دی پخوا ہم دیر دی البتہ بیماری صبر خکی د صحت صبر خکی بے بالخصوص دے زمنے موسم کی دے خلق و استنجی دے تگرا تک دے لارے بندی دل دا ہمیشہ بہ موجودی دے لبد مرغ یو مؤسسہ چی پنامد آہد پنم بندی وہ نو ہاوی قرارداد کرے وہ دا موسات دے صحت دے تمبیل پہ خاطر باندھے اگر کہ دہاغ وقت سرا مسئولین بار بار شکایتوں کھڑی وہ رسو دار مؤسسہ لری سی دد پزا یو بل مؤسسہ قرارداد واخلی کو موافق شوی نول نو دغه څنګه تر وسه پوری هم پاتې دي اکثر ډاکټر صاحبانو ته د هغه وخت راځي معاشونه نه دي رسیدلي
ډیر زیاته مننه کوو بیرته براشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته د نورستان والی صاحب ته والی صاحب داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرنی ولایت کې چې مخکې هم تاسو ویل ل کافی ډیر ستونزو سره مخ یې زیاتره درته په میراث پاتې دي له پخوانی ادارې نه او نوی مشکلات هم شته دي په عمومي توګه تاسو که د مولوی صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپله تبصره ووایي بیا به نورو پوښتنو ته ورشو
مننه اجمل صاحب د مولوی صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تیرې ادارې پاتې وي د هېډ موسسې په دې ولایت کې هیڅ کار نه و کړی بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بینالمللي مؤسساتو نه دوی ته ورکړل شوي وي هغه یوه هم نورستان ته نه و رارسېدلې او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاط شوي دي دوی ته نه دي رسېدلي مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک د مرکز سره مرابطه وکړه د ساتامي وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مورولې غل چې د ټول مشکلات سره شریک کی نو لغوینم په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤلین دلته دي هغه باید تعقیب شي ونیول شي او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړی دغه ټول باید بیرته تر لاسته شي او ترنوالي ته معرفي شي چې دوی سره قانوني چلند وشي نو لغوی سره زه مسلسل په رابطه کې ما خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده یو الحمدلله یو میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته یو واړو ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي دواګانې را رسولي دي کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نور نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي له هغو سره مې مرکز خواته تللی ملاقاتونه مې وکړل یغوی مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي
والی صاحب بخې دا د ځنګلونو موضوع ته کرار شو په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم په خاخ پرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي او ځینې رپورټونه هم داسې و ځنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري په ځانګړې توګه د طالبانو پراتګ زیات شوی دی د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي
په دې باره کې به خان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوا نه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و موږ په هغه باندې مکمل خپل راپور نشر کړ مطلق په نورستان کې د ځنګلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره 1% هم څوک نشي ثابتولی موږ ټول امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي او هغوی ته ویلي دي چې د ځنګلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي د سوخت لرګي هم چې د موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي هغه موټران ته درول کیږي د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي کچرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي که نوی لرګی چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي
او الرجی هم تر زپتیږي. د زنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې دا غادي 2009 کال ویډیو و چې خوره شوې و. فعلا امارات اسلامي د زنګلونو په باره کې جدي متوجه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې زنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي.
مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مو شئ.
تاسو ته خیر اوسې. تاسو تاسو ګران میلمه ته زړکم سلامونه وایم. او دا کوم هغه چې وی کنه چې زنګل دا 2010 کال او دا 2010 کال نو دا اوسنی چې د کونړ دغه عام خلکو په باندې ځونه باسونه وکړ او څونه ویډیوګانې نشر کړي چې څومره چیغې وکړلې. دی او پکې دا خو دا اوس د دوه شتون را دی غړ د کار شوی
دا به کونړ کې تاسو وایي که په نورستان کې؟
کونړ کې دا د کونړ د ولایت هغه د غنه د کونړ شوی دا.
مننه د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کله د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره هم بحث کوو. والي صاحب، په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی، د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دي پرانستل شوي. په نورستان کې پارون کې د نجونو یوه لیسه وه، همدارنګه څو ښوونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیسئ؟
جناب خان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري، بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایطو ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط آماده شي. د بین المللي ټولنو سره هم په دې باره کې رابطې شوي دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې حل سي، نور د نجونو تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي ښوونځي ته اجازه ورکړل شوې ده او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق ان شاء الله موږ امادګي لرو چې هغوی کله هم اجازه وکړه امادګي ورته لرو ان شاء الله شروع کوو. به
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لیدل شوې ده. د نورستان نام ډیر مخکې څو رپورټونه داسې و، سره له دې نه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړې ده، بخښنه یې کړې ده، داسې رپورټونه شته دی چې یو نیم ځای د پخواني حکومت چارواکي په ځانګړې توګه هغوی چې په امنیتي ادارو کې کار کوه دا د ځایي طالبانو لخوا ځورول کېږي، کړول کېږي، بندیانېږي. د دغسې پیښو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
د پیښو په باره کې به دومره وایم هم صاحب چې موږ خپل ټولو منصوبینو ته، خپل ټولو عسکرو ته دا جدي حکم کړی ده. زموږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې ان شاء الله سل په سله هغوی اطاعت کوي. داسې پیښه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوې، نه چېرته درج شوې په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي، بلکې ټول له موږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم اوسېږي په ولایت کې را سره اوسېږي او کومه ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته هم رابطن شوي دي. نور په نورستان کې داسې پیښې نشته او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم، خو په عموم کې اسلامي امارت د مشرتابه چې کوم هدایت دي دغه هدایت مطابق هیڅ چاته هم څه ضرر نه دی رسېدلی.
والي صاحب، بله پوښتنه د ماده ده، دغه پوښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وخت بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بله پوښتنه د ماده ده چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې خودستی حاکم دی، فعال دی، خو محکمې لا هم نه دي فعالې، لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کېږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلي په هماغه ځای کې سزا ورکوي، یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوې عملي کېږي. محکمې څومره فعالې دي په نورستان کې؟ د تاسو چې یو څوک غل وي، مجرم وي، بل جرم کړی، قاضي ته ودرېږي، محکمې ته راشي، د محکمې د حکم له مخې بیا هغه حکم عملي شي.
جناب خان صاحب، نورستان کې په وار ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعالې دي. داسې هیڅ پیښه منځ ته نه ده راغلې چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغه کې تدخل کړی وي یا په هغه کې فیصله کړي یا چا ته جزا ورکړ شوې وي. په ټولو اوو واړو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي که هغه د قومندانې د امنیې هم فعالې دي. هر ستونزه چې راغلې ده د موږ محاکمو ته تللې، د محاکمو له لارې هغه په اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې موږ ته ان شاء الله.
مولوی صاحب عنایت الرحمن، پخوا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالی او خپل پارون د دغه ولسوالیو سره تبعیزي چلن کوي د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت په اړه باندې راته ووایي چې دا څومره پر ځای وو او اوس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب محترم، د تبعیزي چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتي وو، هغه وخت زمان سره کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې، نو یو ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې اولسونو څخه نه پوښتلی کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به مقاماتو کې وو، هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب والي سر څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي، چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو ستونزې نښه کړي.
مننه مولوي صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره، مهرباني وکړي څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خپرېږي.
سلامونه، د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغه مرستې وضع شوي دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي، ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه هم د دوی لخوا زورو کېږي، نو کېږي د داعش په بانه ده اوس هم په زندان کې.
په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اوریدلی، بیا به م حافظ صاحب که په څه تبصره لرله، همدا پوښتنه دا د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي، بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي، په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس تر غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا؟
الحمدلله، د موږ په راتګ باندې دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول، هغه مسلسل جاري موږ ساتلی دي او له ټولو بینالمللي موسسو سره په رابطه کې هغوی ته مداوت هم ورکړی ده. موږ یو عمومي مجلس ورسره درلوده په ننګرهار کې، د یو این په شمول باندې څومره بینالمللي موسسې د ټولو سره تفصیلي مجلس وکړ. د ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې هغوی ته پوره معلومات ورکړل. دغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کېږي. او دا کومه ستونزه د هلمند ورور وویلې، دلته 1% هم وجود نه لري. د انکشاف دهات د ریاست د خوانه دغه کومه موسسه چې دلته توزیع کوي، هغوی خپله سروې کوي. د موږ د انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستی کوي په توزیع کې، میغوی یا موسسه خپله راځي توزیع کوي، د موږ د ریاست د خوانه سرپرستی ورسره وي. نو داسې تبعیض بالکل نه ده شوی چې دا د امارت سړی ده او دا د پخواني نظام سړی ده، بلکې دا مرستې په مساویانه ډول باندې په عوامو باندې ویشل کېږي. د امارت خلکو ته 1% هم نه دي توزیع شوي. مرستې هم جاري دي او توزیع هم په شفاف ډول باندې د خپلو ادارو لخوا نه کېږي، عوامو توزیع کېږي.
زب له تاسو نه بیا وروسته به مولوي صاحب عنایت الرحمن هم په دې تبصره وکړي. وبله پوښتنه وکړم، نورستان ته د ښاغلي غني د حکومت پر مهال باندې د ملي پارک نوم ورکړل شو، له دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و. که څه هم زه فکر نه کوم چې نورستان ته هغه امتیازات برسېدلي وي، خو دا یو پلان او یو طرحه چې لمخي نورستان ته یو څه پاملرنه زیاتیدله، عواید کورنۍ هم زیاتیدل، د خلکو ژوند او سیل او سیاحت دغه شیانو پکې وده کوله. وشي په افغانستان کې نظام بدل شوی دی، تاسو د نورستان په اړه همدغې پرېکړې ته ژمن یې چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کیږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کیږي؟
نورستان یو طبیعي ښکلا نه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه یې په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، شنې درې لري، درې له اوبو ډکې دي، حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل د دې ده چې دلته باید ډېره توجه وشي او دلته باید ډېر کار شوی وای، دلته باید سړکونه جوړ وای، دلته باید غرونو ته سړکونه جوړ شوي وای، د بجلی تارونه ځغلېدلي وای او د غرونو کې د رهایش دپاره ځایونه جوړ شوي. خو متاسفانه په تیر نظام کې 1% هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی. ملي پارک دوی اعلان کړی و خو 1% هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبیعي ډول باندې پاتې دي. مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریکه کړه او د مرکزي سړک په جوړېدو باندې مو ډېر فشار واچاوه چې موږ ته دا سړک جوړ شي. نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید، نورستان ولایت ته به د عواید یو منبع جوړ شي.
مولوی صاحب عنایت الرحمن د تاسو تبصره مورو.
جناب ریحان صاحب، محترم، د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړه باید ووایم چې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلېده د هغه وخت بچه لخوا د دغه سیمې د نه ملکیت استثنایي کېدو سند ورکړل شوی. هغه وجه دا وه چې د ساحل مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو، شخصي په نوم د خپلو ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت سندونو تبادله کړي هم دي. د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه شانتې حل کېدلې. د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزي دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسیساتو د آبادۍ لپاره د خلکو څخه ځمکې په قیمت باندې خریداري کوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی. تیر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطاني کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي. په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نوم باندې اعلان کړ. تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل. خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب وادي صاحب بیان وکړ، هلته هغه شانتي کار ونه شو. زه دا وایم که چیرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسیدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري، لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي، برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو، البته فقط ضرر یې موږ ته رسېږي، هغې باندې بندونه جوړ کړي، برق جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي او همدارنګه د په غرونو کې ډېر مختلف نوع ونې لرو او ډېر حاصل خیز ونې لرو او ډېر زیباتري ونې لرو. څنګه چې جناب والي صاحب وویلې، د دغه ونو چې مختلف نوع ونې دي او مختلف نوع میوجات سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکو هم راخلو، خبرونه ورور راټولو، سلامت اوسئ، وروسته بیا هم درته راځو د تاسو وروستۍ تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی را سره د واتساپ له لارې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو وایي. موږ سره د نورستان والي صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس صاحب میلمانه دي په خبرونه کې.
لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو اوریدونکو ته او جناب والي صاحب ته او مولوی صاحب نعت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو، او والی صاحب ډیر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپل د تتین صاحب اوسیدونکی موږ دلته ډیر مشکلات لرو. مخکینی حکومت هم موږ سره د مور او میری چلند کړی دی، موږ ته پاملرنه نه ده کړی. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون ته ځو، مرکز ته ځو، نو لومړی لغمان ته، بیا ننګرهار، بیا کونړ، او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ عمده مشکل ده چې زموږ دا سړک دې زر تر زره جوړ شي. اگر که وصل سوی ده او کیفیت یې دومره په اندازه نه ده چې ګټه ترې ډېر واخیستل شي، ډېر بې کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ شوی دی، خو لا هم ګټې اخیستنې نه ده سپارل شوی. ټیکه داران یې تښتېدلې دي او کلینیک چې دی اوس همداسې شرط پروت دی، لا ګټې اخیستنې نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو.
مننه. دا د ورستی اوریدونکو ټلیفون وو. والی صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د دې سوالونو اوریدلي جوابونه به ورته وایي. بیا یو پوښتنه به ته نظام وکم. والی صاحب، تاسو که د دغه اوریدونکو په خبرو هم تبصره لرئ، دام راته وایي. او یوه پوښتنه زه دا لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې وه یا په اطرافي ساحو کې وه. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل، دوی ډېر ورسره بلد نه دي، ښایي د ویرې احساس ولري، ځینې له ځینو پیښو سره مخ کېږي، وهل، ټکول، شکنجه، داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي، د نورستان سیل وکړي، سیاحت وکړي په دغه اوسنیو ورځو کې، آیا فکر کوئ چې دا مسونه د ورته کولی شي نورستان ته لاړ شي، هلته وګرځي، هلته کینی، هلته د نورستان ښکلا ننداره کړي، یعنی سیلانان درتللی شي که نه؟ او همدارنګه که د دغه اوریدونکو پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ، مهرباني وکړئ.
د دې اوریدونکو سوال په جواب کې دومره ووایم چې دا سړک موږ په ډېر کوشش باندې وصل کړ، او کیفیت خو یې طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي، ځکه دا د تېر نظام په وخت کې دا قرارداد شوی ده. په تېر نظام کې چون دا پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې، نو مکمل ټولې پروژې بې کیفیته شوې دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سړکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو، یا د بنیادي ټولنو سره، چې موږ دا سړک با کیفیته کړو او د پخېدو کوشش وکړو. د تېر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوې دي په ټول افغانستان کې، هغوی لس فیصده کیفیت هم نه لري، او ټولې شخصي جبونو ته تللي دي. دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده، ځکه نورستان یو لري پروت ولایت ده. نه داسې چا سرپرستي د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده. او راغلو ستا د سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي، ویره ده، وهل، ټکول دي، زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم، دا یو هفته کېږي چې اول لګېښه شوی ده، د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي. خو مخکې له دې نه هره ورځ شل موټره، دیر څلوېښت، پنځوس موټره له هلمند، له هراته، له قنداره، زابل، غزنی او کابل، د ټول افغانستان نه سیاحان را روان وو، او دلته به د چمنونو کې خیمې وهلې، او د موږ په دفترونو کې، حتی په هوټلونو کې به جای نه وو. او سل په سل د امنیت هم ډاډ ورکوو، او نه ویره شته، نه وهل شته، نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی، بلکې موږ خپلو ټول امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي، حتی په خپلو مرکزونو، په خپلو دفترونو کې به جای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د
ډاډ او اطمینان احساس وکړي. له تاسو مننه کوو والی صاحب. همدارنګه له مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خپرونه کې، او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکي په اړه خپلې خبرې شریکې کړې. کور ودانۍ درته وایو. دوستانو، په همدې ځای د ولایت په ولایت دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا مو په خدای سپارو.
جاړم ببو خان دی، جاړم ببو خان دی، پسر دې سنشان مولدا پخنا زلیدان لکه مشال، جاړم سره کسر شاه